وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو زهاج ملند او زما نور همکاران مو د ساده رېډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د لوبو له میدان نه پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. مرزی احمد زید افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او سعودي عربستان غواړي چې په خپلو کې ستراتیژیک اړیکې پراخي کړي. تاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني احمد زئی سبا سه شنبه چین ته سفر وکړي، او د لبنان پاوز پرون په شمالي ښار ترابلس کې د سنی افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. پوره خبرونه. افغانستان او سعودي عربستان غواړي چې په خپلو کې ستراتیژیک اړیکې پراخې کړي. افغان چارواکي د کابل او ریاض ترمنځ په ستراتیژیکه برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا خبره وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی له عمرې حج وروسته پرون له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان سعودي رسنۍ د افغان ولسمشر تصویرونه په داسیال کې چې د حج مراسم ترسره کوي خپاره کړل. د جمهور ریاست رسمي ویبپاڼه خبر ورکوي چې ښاغلی احمدزی د کابل او ریاض ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د موافقتنامې او په سعودي کې د افغان حاجیانو د ستونزو د حل په ګډون پر ځینو نورو مسایلو له سعودي ولی عهد او دفاع وزیر شهزاده سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود سره خبرې وکړې. د خبر له مخې ښاغلی احمدزی زیاته کړې، افغانان غواړي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په هڅو کې رغنده ونډه واخلي. سعودي ولی عهد ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونسپموي. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې ولسمشر احمدزی سبا سه شنبه چین ته سفر وکړي. ښاغلی احمدزی به چین ته د دې درې ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري، او همدارس د استانبول د بهیر غونډې ته به وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان فائق واحدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان ولسمشر به د امنیت په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر د خبرو محور به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او ټینګښت او له هغې ډلې په امنیتي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو پیاوړي کول وي.
افغان ولسمشر په دې سفر کې د افغان سوداګرو یوه ډله له ځان سره چین ته بیایي، او تمه ده چې له چینایي پانګوالو سره هم وګوري او ترې وغواړي چې د افغانستان په بیارغونه کې پانګونه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیسو په عملیاتو کې 20 وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 ټپیان او 12 نور نیول شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې شوي دي. پولیسو د عملیاتو پر مهال د مخالفینو لخوا ښخ شوي 12 کړي ماینونه هم شن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ماینونو د چاودنو له امله د ملي اردو او پولیسو تلفات زیات شوي دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 95 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1520 افغانۍ. د لبنان پاوز پرون په شمالي ښار ترابلس کې د سنی افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. په تیرو درې ورځو کې د لبناني ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د لبنان د پوځي ځواکونو د عملیاتو وروسته وسلوالو چې ګمان کېږي له القاعده شبکې او نور افراطي ډلو سره تړاو لري په شاته کړی. په ترابلس کې د تیرو درې ورځو په نښتو کې د شپږ دولتي عسکرو، دو ملکي وګړو او نه یاغیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. په لبنان کې په تیرو څو میاشتو کې د حملو په لړۍ کې ډیری د دې هیواد پوځي ځواکونه په نښه شوي. لبنان د سوری د رژیم د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په دوو مخالفو ډلو ویشل شوی دی. د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشینکو د اوکرين په پارلماني انتخاباتو کې د اروپي ټولنې د پلویانو پراخه بریا ستایلي او ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې به ډیر ژر پیل شي. پوروشینکو تیره شپه په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل چې په سلو کې د څه باندې 15 خلکو رایو په اروپي ټولنه کې د اوکرين د شاملېدو د ملاتړ ځواکمن پیغام ورکوي.
Звичайно, що мені приємно, що по всім без виключення екзит-полам.
Рушан Ильич Гошалем, чи вінем палюмрнуй на таїджі кіде Петро Порошенко блак махкіде. Куда мухима нада? تر ټولو مهمه دا ده چې بلاخره به د اوکراین او د اروپای ټولنې پلوي اکثریت ولرو.
پرو اوکراینسکو پرو اروپایسکو بیلشست.
د وویل د مقدماتي نتایجو له مخې چې د پوروشینکو بلاک لومړی او صدر اعظم ارسینی یا چینوک دوهم مقام وګټه، د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لپاره له سیاسي تګلارې ملاتړ کوي. پوروشینکو زیاته کړې په ائتلاف کې له شاملو ډلو سره خبرې به نن پیل شي او زیاته کړه چې د خلکو جبهه د دې بلاک مهمه برخه ده. د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي په سلو کې 50 وه او په پام کې ده چې بشپړ نتایج نن اعلان شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې. عبادی د سرګندونې له اردن څخه د کتنې پر مهال وکړې. نوموړي پرون د اردن له پاچا دوهم ملک عبدالله او صدر اعظم عبدالله النصور سره جلا کتنې وکړې. د راپورونو له مخې عبدالله د تروریستي ډلو پر ضد د متحده ایالاتو په مشرۍ له ائتلاف او همدرس له بغداد څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د عراق انبار ولایت چې ډېره برخه یې د اسلامي دولت ډلې د ایش تر ولکې لاندې دی له اردن سره په سرحد کې پروت دی. اردن یو له 100 عربي هیوادونو دی چې په عراق کې د افراطي ډلې پر ضد په هوایي حملو کې ګډون لري. او ډیلما روسیف د برازیل د نوې ولسمشرې په توګه بیا انتخاب شوه. دا ځل انتخابات په تیرو 150 کلونو کې په دې هیواد کې د ولسمشرې د څوکۍ لپاره لومړني داسې انتخابات وو چې پکې دوه کاندیدانو له یو بل سره ډېره نږدې سیالۍ کوله. برازیل 203 میلیونه نفوس لري. کین اړخې روسیف د ورکړل شویو رایو په سلو کې 15.5 ترلاسه کړي او په دې توګه یې خپل ښي اړخې رقیب ایسو نایویس چې په سلو کې 3.5 رایې ګټلې مات کړی دی. شپږ شپېته کلنې روسیف له برازیلیانو وغوښتل چې له ستونزمنو انتخاباتو وروسته چې ډېرو په ګمان دا هیواد ویشلی خپلو کې یو موټی شي. راپورونه وایي روسیف او نایویس خپلو کې د یو بل په وړاندې سخت کمپاین وکړ او هر کاندید پر بل د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډېر توند انتقادونه کول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زید له سعودي چارواکو وخت دی چې د افغانستان د سولې په هڅو کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې سعودي عربستان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د سولې په هڅو کې څه کولی شي، په دې موضوع د سیاسي چارو له کارپوه او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه لرو چې وایي
د افغانستان په امن کې د طالبانو سره بالخصوص د مذاکراتو لپاره سعودي او د سعودي نه وروسته ترکیه او چین داسې هیوادونه دي چې یو ډیر مثبت کردار ترسره کولی شي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د واکسین د منی کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه ریپورت لرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت هم یو ریپورت در سره شریکو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د لوبو له میدانه او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. افغانستان او سعودي عربستان غواړي چې په خپلو کې ستراتیژیکي اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني احمدزي پرون له سعودي چارواکو سره تر خبرو وروسته هیواد ته ستون شو او سبا به چین ته ولاړ شي. افغان حکومت هیله مند دی چې چین او سعودي په افغانستان کې د سولې په هڅو کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
افغان چارواکي د کابل او ریاض ترمنځ په ستراتیژیکه برخه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا خبره وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی له عمره حج وروسته پرون له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د جمهوری ریاست رسمي و پانه خبر ورکوي چې خاغلی احمدزی د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامه او په سعودي کې د افغان حاجیانو د ستونزو د حل په ګډون پر ځینو نورو مسایلو له سعودي ولیعهد او دفاع وزیر شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره خبرې وکړې. د خبر لمخه خاغلی احمدزی وویل افغانستان غواړي چې سعودي عربستان د په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې رغنده ونډه واخلي. سعودي ولیعهد چې د سعودي پاچا عبدالله بن عبدالعزیز په استازیتوب له افغان ولسمشر سره وکتل، د جمهوری ریاست د وپانې د راپور لمخه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې بخپلې هڅې ونسپموي. په همدې حال کې تمه ده چې افغان ولسمشر د یو درې ورځنی سفر په مخه سبا چین ته ولاړ شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پیکینګ د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان فائق واحدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د چین د سیمه ییز اهمیت یادونه وکړه.
چین یو کشور اثرګذار در منطقه هست و چین میتونه
چین په سیمه کې یو غیزمن هیواد دی او د افغانستان لپاره په ټولو برخو کې مهم رول لري. په تیرې د امنیت په ټینګښت کې ځکه چې افغانستان او چین د تروریزم ګواښ ځپلی، د لدې ګډ ګواښ سره د ګډې مبارزې لپاره ډیره مهمه ده او دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو ډیره مهمه برخه وي. چین چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره ګډه پوله لري په سیمه کې د اسلام آباد په خوانی متحد دی او ځکه فکر کوي چې خای پر طالبانو هم غیر مستقیم اغیز ولري. د ترکیه ونده هم د پام وړ ده او په خوانی ولسمشر حامد کرزی څو ځلې له ترکی چارواکو غوښتي و چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، خو سعودي عربستان نه یوازې د اسلامي نړۍ قبله ده بلکې له پاکستان سره هم خورا نږدې او خ اړیکې لري. ولسمشر احمد زی د سولې په هڅو کې د ریاض همکاري تل مهمه بللې ده.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی له سعودي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې ونډه واخلي. سعودي عربستان نه یوازې د اسلامي نړۍ قبله ده بلکې له پاکستان سره هم خورا نږدې او ښه اړیکې لري. همدارسته ده چې افغان ولسمشر سبا د یو درې ورځني سفر په مخه چین ته ولاړ شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پیکینګ د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. چین چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره ګډه پوله لري په سیمه کې د اسلام آباد په خانه متحد دی او ځکه فکر کوي چې خای پر طالبانو هم غیر مستقیم اغیز ولري. د ترکیه ونډه هم د پام وړ ده. په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو په اړه احمد تکل له سیاسي چارو د کارپو لیکوال او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي. خغلی یوسفزی د مرکې په پیل کې د سعودي عربستان، ترکیه او چین د ونډې په اړه خبرې کړي.
په تیرو څلوېښو کلونو کې چې کله هم یو ځل یا دوه ځل افغانستان ته امن راغلی یا یو تړون شوی ده، ولو که کم مودې د پاره شوی، هغه د سعودي ډیر مهم کردار وو او د مجاهدینو ترمنځ کابل ته داخلي دوره مخکې چې کوم روغې جوړې خبرې وي په سعودي کې کېدلې. او سعودي په مختلفو دلایلو باندې یو مهم هیواد دی. یو دا چې په پاکستان باندې د سعودي نفوذ او اغیزه تر ټولو زیاته ده. نو دې امله زما په خیال د افغانستان په امن کې د طالبانو سره بالخصوص د مذاکراتو لپاره سعودي او د سعودي نو وروسته ترکیه او چین د صحیح وادونه دي چې یو ډیر مثبت کردار تر سره کولای شي.
یوسف زای صاحب، پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همدغه دقیقا درې وړه هیوادونه په نخه کړی و، سعودي عربستان، ترکیه او چین، او له هغو سره یې ډیر نږدې روابط درلودل. مګر په تیرو څو کلونو کې چې د هڅې وکړې تقریبا هیڅ پرمختګ ونه شو. ولې فکر کوئ چې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی تشخیص به پر ځای وي؟
زما په خیال ولسمشر اشرف غنی غواړي په یو نوي تور طریقې سره د سولې پلان مخې ته بوزي. د کرزی صاحب د دیالس کلنې دورې تر ټولو زو په خارجه پالیسیو کې همدا و چې د عربي نړۍ سره بیخي کمزوري تعلقات لرلو، او حتی د عرب اماراتو او سعودي نه وروسته بل هیڅوک په افغانستان کې سفارت نه لري. البته لیبیا یو سفارت لري خو لیبیا سره د افغانستان سره تعلقات نشته، او له دې امله داسې فکر کېدو چې سعودي یو عربي هیوادونه چې کومه پالیسي د افغانستان په اړه باندې پرمخ بیايي، هغه اکثره د پاکستان سره نږدې تعلقات لري او د هغوی په تناظر کې د افغانستان سره پالیسیانې پرمخ بیايي. نو زما په خیال دا یو خ فیصله ده په ځای د دې چې پاکستان سره د سولې لپاره باندې د څه خبرې وشي. دوی باید د هغه محورونو او هغه مرکزونو سره خبرې وکړي څوک چې په پاکستان باندې فشار واچوي، تر څو له دغه لارې ډیر هیوادونه په د سولې په پروژه کې شریک شي هغومره به یې اثر زیات وي.
بله یوسفزی صاحب، فکر کوئ چې دغه درې هیوادونه یا ځینې نور هیوادونه چې تاسو یادوئ او ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د هغو له ځواک او اغیز نه استفاده وکړي، باید پر طالبانو اغیز ولري که پر پاکستان؟
زما په خیال دا وخت د درې واړه هیوادونه په طالبانو کې دننه یعنی داسې ډیر بد نظر ورته نه کتل کېږي. چین داسې یو هیواد ده چې د ټوریزم نه ډیر سرګردان ده او ډیره لیوالتیا لري چې که د افغانستان او د طالبانو د افغان حکومت او په دا سیمه کې دغه حالات مثبت طرف ته ولاړ شي او سوله رامنځته شي، نو خود به خود به هغه کوم عناصر چې چین ته مطلوب دي هغوی به له منځه ولاړ شي. طالبان هم فکر کوي چې د طالبانو پر خلاف اتحاد جوړ شو، د هغې کې د چین عملی ونډه نه وه، یعنی چینایانو نه افغانستان ته پوځیان نه لېږلي دي او نه هم د طالبانو په وخت کې، بلکې طالبانو سره یو شمېر تجارتي پروژو امضا کولو ته هم نږدې شوي وو، او طالبان داسې فکر کوي چې چین امریکا د یو بل سره مخالف دي. نو دې عمله هم دوی دا فکر کوي چې چین داسې یو هیواد ده چې ورباندې اعتبار کولای شي، او زما په خیال داسې ویل کېدلو که قطر هیواد نه پرته په غیر اسلامي نړۍ کې په کوم هیواد کې دوی دفتر پرانستلو غواړي هغه به چین وي، خو چین بیا په خپله یو مغرق سیستم ده، یو کمونیستي سیستم ده، هغلته څو نور مشکلات رامنځته کېدلی شي. خو بهرحال دا درې واړه هیوادونه، ترکیه همدا اوس هم د افغان طالبانو یو مشر هغلته موجود ده، او بل د قطر د دفتر یو نمایندګي هم ورکړې ده، یعنی د قطر د دفتر له لوري یو کس د مولوی نیک محمد په نوم باندې هغه رسما ترکیه کې تګ راتګ کوي. خو بل طرف ته سعودي عربستان دا اوس هم د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، ښې اړیکې په دې معنا چې دوی اکثره د حج په وختونو کې د قطر چې کوم دفتر وي یا په نورو وختونو کې دوی اکثره سعودي عربستان ته ځي، او د سعودي عربستان او د قطر پالیسي په ډیرو مسایلو کې د ډیرو ملکونو په اړه باندې یوه ده. نو له دې امله یو نیټورک جوړ شوی دی طالبانو سره د مذاکراتو دپاره، او په دې کې چې څومره زیات هیوادونه رامخته کېږي که هغه اسلامي هیوادونه وي او غیر اسلامي هیوادونه وي، چې څومره د دوی سره د افغان دولت رابطې جوړېږي او بیا یو فشار په پاکستان باندې اچول کېږي، نو له دې امله زه فکر کوم دا ټول رابطې په مجموع کې د سولې دپاره یو کردار ترسره کولی شي.
دا افغانستان دا سیاسي چارو کارپو او افغان جرنالیست سمی یوسفزی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
رحمت الله افغان ته وغږدو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته یې کتنه کړې.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول په هلمند کې افغان ځواکونو ته د اډو سپارل او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي هیله شته چې د ملي وحدت حکومت به د خلیج هیوادونو په ځانګړې توګه د سعودي عربستان ملاتړ راجلب کړي. د لیکوال په باور لوی خوا سعودي عربستان کولای شي د افغانستان په سوله کې مهم رول ادا کړي، او له بلې خوا سعودي عربستان یو غنی هیواد دی او امیدواري موجوده ده چې له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سر مقاله کې راغلي که سعودي واکمنه کورنۍ وغواړي نو په افغانستان کې جګړه ختمېدای شي. د لیکوال په باور د سعودي عربستان حکومت کولای شي د تروریستانو تمویل بند کړي، په اقتصادي برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، او همدارنګه عربي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي امریکا او بریتانیا په هلمند کې خپلې لویې اډې افغان ځواکونو ته وسپارلې. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې بهرنیو ځواکونو په هلمند کې څه پرېښودل. د لیکوال د معلوماتو له مخې بهرني ځواکونه په داسې حال کې له هلمند نه وځي چې په دې ولایت کې سلګونه ښوونځي تړلي دي، په ګڼو سیمو کې وسلوال واکمن دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي امریکایي او برتانوي سرتیري داسې مهال له هلمند نه کډه کوي چې اوس هم په همدې ولایت کې لکه د پخوا په شان جګړه روانه ده. د محور په سر مقاله کې یادونه شوې اوس افغان ځواکونو ته پکار ده چې د جګړې د مخنیوي او په هلمند کې د ناخوالو د ختمولو لپاره یو منظم پلان جوړ کړي، څو نور هلمند دې ډول ناخوالو په امن کې شي. همدې ورځ پاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په ولایتي شوراګانو کې یوه خطرناکه حلقه بری ته رسېدلې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د زورواکو یو جال د خورېدو په حال کې ده. لومړۍ هسته یې د ولایتي شوراګانو ځینو وکیلانو تکمیل کړه. د لیکوال د معلوماتو له مخې بریالي کاندیدان 90% د زورواکو تنظیمي قمندانانو او قومي ټیکهدارانو برخه تشکیلوي.
د کابل د اصناف محکمې د کابل بانک اړوند دوسیې د تحقیقاتي ستونزو له امله بېرته لوی څارنوالۍ ته لیږلي. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق ته یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو دوسیو کې یو لړ موارد شته چې د لوی څارنوالۍ له لوري لا نورو څېړنو ته اړتیا لري. په همدې حال کې کارپوهان وایي تر هغو چې د کابل بانک په قضیه کې هر اړخیزې څېړنې ونه شي نو په دې برخه کې به د عدالت عملي کول ګران کار وي. قسیم سلمل په دې اړه جزئیات راکوي.
له کابل بانک څخه د هیفو مایل سوي او پیسو په اړه د دقیقو ارقامو نشټون، د تصفیه په برخه کې ستونزې، له بانک څخه د اخیستل سوي پورونو اندازه، د کابل بانک جایدادونه او داسې نور هغه موارد دي چې د کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي په اړه دقیقه څېړنه نه ده سوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو کسانو دوسیې دوه اونۍ مخکې د استیناف محکمې ته وسپارلې. خو د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو دیش دوسیه د لازیاتو څېړن لپاره یو ځل بیا لوی څارنوالۍ ته استول سوی دی.
همغه افغاني نواسس او کوم خلاوې تحقیقاتي چې په داخل د دوسیه کې موجود دي، یعنی هغه سرته نه رسیدلی دی. د همغې په اساس باندې یو ځل بیرته بیا ورولېږل دوسیه چې تر څو دې په ارتباط باندې ته پته نشو کې حکم راغلی چې قبلان ورته شوی وو، هغه سرته ورسی تر څو پورې چې اسباب د حکم په داخل د دوسیه کې مهیا شي.
شاغلی حقیق ویل دغه دوسیه تیر کال هم لوی څارنوالۍ ته د څېړنې لپاره لیږل سوی وي، خو د لوی څارنوالۍ له لورې د قضایي قرار له مخې نه دی څېړل سوی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار په لومړۍ ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته دنده وسپارله څو د کابل بانک قضیه د یوې نیمې میاشتې په موده کې حل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي ستونزو سره مخامخ سو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل او د یوې ځانګړې محکمې له لورې 21 کسان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن وپېژندل سول. هغه مهال دا 21 کسان په بېلابېلو کلونو په حبس محکوم سول چې د کابل بانک له رئیس او مرستیال پرته 19 نورې د ضمانت په بدل کې بیرته خوشی سول. د کورونی چار وزارت ویل د کسانو څخه وته نه بیرته نیول سوی او د پاتنور هغه تورنو کسانو د نیول لپاره چې په بهر کې دي ل انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه مرسته غوښتل سوی ده. و موږ غوښتل د استیناف محکمې لوري د کابل بانک د قضیه د دوسیو د مستردیدو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو لوی څارنوالۍ په دې اړه ځواب را نه کړ. په همدې حال کې یو شمېر کتونکي سره لدی چې د کابل بانک د قضیه په اړه د ولسمشر اقدام ستای، خو وايي لازمه ده چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې سوي وای. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالبصیر حقی ازادي راډیو ته وویل دا چې د کابل بانک په قضیه کې د عدلي او قضایي ارګانونو تحقیقات په خواني دي، نو په دې برخه کې د پوره عدالت د تطبیق کېدو تمه هم نسی کېدی.
ډېره به ښه دا وي چې یو ریښه قوي او بنیادي تحولات په اداره کې راغلي او بعد هغې نه د کابل بانک قضیه را برسېره کړي وي. زه فکر کوم چې ډېر ښه مطلوبه نتیجه کوم چې د عدالت تقاضا د هغه به ترلاسه راغلې وي. اوس همه زاړه خلک او همغه زړه اداره او همغه زړه دوسیه چې اوس پرې معطل کړې وه، نو هم یو دلیل باندې معطل وه. نو اوس دې نه ډېره زیاته تمه هم کېدی نه شي چې 100% عدالت د پربدوی کارو کې یې کړی وو.
ښاغلی حقیر ویل د دې تر څنګ ښایي یو لړ سیاسي فشارونه هم موجود وي چې د کابل بانک د قضیه د څېړنې کار ځنډنه کوي. کابل بانک اوس د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي د دې بانک خصوصي کېدو ته هم باید هڅې وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره اتیا موقت ښوونځي جوړ کړي چې پکې د افغانستان د پوهنې د وزارت تعلیمي نصاب پلي کیږي. په دې اړه زموږ همکاري حمیده هارون عثمان د پوهنې د وزارت له مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه ښوونځیو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په خوست ولایت کې مونږ په مختلفو ولسوالیو کې مهاجرین لرو چې ډېرې دي ازادۍ مینې د ګربز په ولسوالۍ کې دي. په لکڼو کې دوی سته او هم په اسماعیل خیلو کې سته او هم په سپیره کې سته. د دغه ولسوالیو او هم په مرکز کې سته. موږ د تثبیتاتو له مخې 22,000 کورنۍ کډوال لري، خوست چې په ځای کې 22,000 موږ تثبیت کړي دي چې دوی د مکتب الیکان دي. د دوی لپاره موږ یو پروګرام شروع کړی ده، ان آر سی په مرسته چې یو نارویژین موسسه ده او هم د یونیسف په مرسته دواړه په ګډه کار کوو. اتیا شلټره چې موږ تاسې ورته 55 یاد کړو، اوس چې بیا 3,500 مهاجرین نور راغلو، موږ احتیاطاً دغه شلټر روم یا شلټر کلاس په نوم باندې اوس ایجاد کړی دي. پخوا هم په پلان کې و چې 50 کفایت کوي، اوس خو مهاجرین چې ډیریږي دا به اتیا ته ورسېدل. اوس هغه زده کړو میتودونه لږ اگر چې مختلف دي ستوهې، خو موږ خپل تعلیمي نظام چې لرو هغه به دوی ته تطبیق.
او ما پوښتنه هم دا ده چې په دې کې به د افغانستان تعلیمي نصاب څنګه تطبیقیږي؟
چون د افغانستان د بیرق تابع منطقې کې دوی اوسېږي، نو ناګزیره ده هغه نصاب چې موږ ورخیو په خوست کې موږ تعلیمي سیستم پښتو ده. د قبایلو کې هم دوی یو ډیر مقدار نصاب په اردو باندې وو او انګلیسی سیستم ډیر کم و، اما یو مقدار کتابونه دوی پښتو هم لوستی دي او بلدیت ورسره لري. نو دوی ته به هغه سیستم چې موږ یې لرو په شمول دی یو مقدار ممد مضامین چې پاینده کې به ورته پلان جوړو چې آیا دوی ډیر پاته کیږي دلته لیک پاته کیږي. په دې باندې به د یونیسیار سره، د یونیسف سره او هم د پاکستان له دولت سره بیا په ګډه یو کار کوو چې د دوی چاره اوسي. اساسا هم دا د مهاجرت منطق چې دوی باید منطقا دوام ونه کړي دا مهاجرت، او هم په دې خاطر چې د دوی سرنوشت ټاکل کیږي.
دغه شلتر هدفم څه و محکم چې وویل دا به د سوازې کوي چې خلک پی پوه شي؟
شلتر روم په حقیقت کې یو داسې لوی صنف ده، یا یو جای ده چې په حقیقت کې درې یا څلور صنف موږ جوړوی سو. دا عاجل یو صنف ده، یعنی یو عاجل مکتب ده.
دا په یوې سیمه کې جوړوی دا اتیا شلتر روم چې تاسو وایي؟
دا په نه په مختلفو اتیا دانې به موږ مثلا ګربز کې جوړوو، په مستخلو کې جوړو، په مرکز کې جوړو، په ازادۍ مینه کې مثلا لکڼو کې، سپیرې کې، اسماعیل خیلو کې، تا ټولو کې منګه تثبیت کړی دی. خو ډیر ماجر په ګربز کې دی. هر شلتر کې کېدای شي 100 هلکانو ته تر 200 هلکانو ته
انجونې نشته پکې
جلکۍ بامي.
د پوهنې د وزارت له مسلکي مرسیال محمد آصف ننګ سره مو د ازادۍ رډیو مرکه واوریده. دوستانو اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو واکسین د منی کمپاین پیل کړی. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به شاوخوا 3 میلیونه ماشومان واکسین شي، او له دې سره دوی هڅه کوي چې پولیو په افغانستان کې له منځه یوسي. یوسف خان صدرانې په اړه رپورټ راکړي.
د پولیو د واکسین دا کمپاین په داسې وخت کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې په هیواد کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین به تر 3 ورځو دوام وکړي، او د 15 کلونو تر عمره شاوخوا 8 میلیونه ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرستی سوریا دلیل د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل دا واکسین به تر هر کوره رسیږي، او کوشش کوي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د پولیو ناروغي له دې هیواده ورکه کړي.
از بدخشان تا دایکندی
دا واکسین د بدخشان څخه تر دایکندی، د غور څخه تر خوست، او له کابل څخه تر زابل د 15 کلونو څخه د کم عمر ټولو ماشومان لپاره تطبیقیږي. د عامې روغتیا وزارت بلکې د افغانستان د حکومت یوازینی سراسري پروګرام هم دا د پولیو تطبیق دی چې کور په کور او دروازه په دروازه ماشومان ته رسیږي.
برای اطفال واکسین رسانده میشه.
اغلی دلیل وایي د ګوزن پیښې تر ډیره په سرحدي سیمو کې ثبت شوې دي، او د نوموړي په وینا دلیل هم په هغو سیمو کې د نظافت نه مراعت او د لازمو روغتیایي خدماتو نشتون دی. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې هم د پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کې د پولیو د پیښېدو ګواښ شته، خو د نوموړي په وینا دوی به په دې سیمو کې خپل خدمات ډیر کړي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش چې د پولیو د واکسین د پیل په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، له خلکو غوښتل چې د روغتیایي او پولیو ټیمونو سره په خپلو سیمو کې همکاري ډیره کړي.
زه په دې وخت کې له خپلو ټولو شریفو خلکو په خاص ډول د میندو او پلرونو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او ښوونکو څخه هیله کوم چې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له ټیمونو سره د واکسین څاڅکو په تطبیق کې مرسته وکړي.
د عامه روغتیا وزارت هر کال دوه ځله پسرلنی او دوه ځله د منی واکسین د دوه ډوله نورو فری واکسینونو سره په ټول هیواد کې کم عمره ماشومانو ته عملي کوي. د راپورونو له مخې نایجیریا، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې د پولیو یا ګوزن پیښې لري. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې تر څلورو راتلونکو کلونو پورې به پولیو په ټوله نړۍ کې ختمه شي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د افغانستان سربیره په پاکستان کې هم د دې وایروس په ضد سمه مبارزه پیل نشي، نړیواله ټولنه نشي کولای چې تر ټاکل شوي مودې خپل هدف ته ورسیږي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو. لستیمو بجو ته یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل مرزي احمد زید څخه اورو.
افغانستان او سعودي عربستان غواړي چې په خپلو کې ستراتیژیک اړیکې پراخې کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر اشرف غني احمد سي له لوړې وروسته خپل لومړنی بهرنی سفر د هیواد ته وکړ. تاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی سبا سه شنبه چین ته سفر وکړي. ښاغلی احمد زی به په دغه درې ورځني سفر کې د چین د ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري او همدارس د استانبول د بهیر غونډې ته به وینا وکړي. د کورنیشر وزارت وایي چې په بیلابیل ولایتونو کې د پولیسو په عملیاتو کې 20 وسله وال مخالفین وژل شوي، 10 ټپیان او 12 نور نیول شوي دي. د لبنان پاوز پرون په شمالي ښار ترابلس کې د سنی افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې د پلویانو پراخه بریا ستایلې او ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې به ډېر ژر پیل شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د همکاري د پراختیا غوښتنه کړې. عبادی دا څرګندونې له اردن څخه د کتنې پر مهال وکړې. او دلما روسف د برازیل د نوې ولسمشر په توګه بیا انتخاب شوه. دا ځل انتخابات په 13 کلونو کې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره لومړنی داسې انتخابات وو چې پکې دوه کاندیدانو یو لبل سره ډېره نږدې سیالي کوله.
زموږ غږ لاسه د راډیو ناوړی د هشت صبح ورځپاڼې د فرانسې د فرهنګي ټولنې په مرسته د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو د پوهاوي په مقصد د یک شنبه په ورځ په کابل کې 9 لنډ فلمونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه له کابله زموږ همکار خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
که څه هم د افغانستان د ټولو ښارونو اوسیدونکو لسو کلونو راهیسې د چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي او دغه ککړتیا د ګڼو ناروغیو لامل ګڼي، خدا سے ہس ہم پھیل شوی چھ خلق د خپل کور کوسی او خار په پا پاک ساتلو کې وند واخلی. د چاپیریال ساتنې فعالان وای د حکومت او د چاپیریال ساتنې د نورو ادارو د عملی او تخنیکی هڅو ترڅنګ خلق هم کولای شي چې د چاپیریال ساتل د هوسا ژوند د یو عمده عامل په توګه په ټولنه کې دود کړي. په دې مقصد د هشت صبح روزپاڼې په افغانستان کې د فرانسې د فرهنګي ټولنې په مرسته د یک شنبه په ورځ په کابل کې 9 لنډ فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. د هشت صبح د روزپاڼې مسؤل پرویز کاوا د جوړ شو فلمونو په حق لوویل.
هدف مو از برگزاری جشنواره است که اهمیت محیط زیست را و
د دې فستیوال څخه زموږ هدف دا دی چې خلکو ته د چاپریال ساتنې اهمیت په ګوته او عامه پوهاوی لوړ کړو. په دې فلمونو کې فلم جوړونکو د چاپریال ساتنې مختلف اړخونه راخستي چې خلک ترې پند او ګټه اخیستلی شي.
مسؤلینو وویل د کابل ښار یو شمیر ځوانانو د موبایلونو او عادي کمرو په ذریعه د چاپیریال ځینې وضعیتونه ویډیو کړي چې د لسګونو فلمونو له جملې څخه 9 دغه نندارې ته غوره شول. په افغانستان کې د چاپیریال ککړتیا په یوې ستونزې اوښتې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په زرګونو افغانان د ککړې هوا، اوبو او خوړو له امله په مختلفو خطرناکو ناروغیو اخته کیږي. په دې هیواد کې شاوخوا اته کاله کیږي چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نامه یوه اداره کار کوي او وایي چې په دې موده کې ګڼې طرحې او ستراتیژۍ جوړې کړي او د یو شمېر وزارتونو په مرسته پلي کیږي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل سخی سخا وویل
اداره ملی حفاظت محیط زیست در رابطه با واحدی به مردم کار میکنه.
د چاپریال ساتنې ملی اداره عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي. یو لړ اغیزناک کارونه یې ترسره کړي. خدا چې د چاپریال ساتنه یوه دوامداره پروسه ده، اوسنی فعالیتونه یې نه محسوسیږي. هڅې روانې دي چې د نورو حکومتي ادارو په مرسته په دې برخه کې نورې لاسته راوړنې ولرو.
خو خلک شکایت کوي چې د حکومتي ادارو د هڅو سره سره د چاپیریال ساتنې ستونزه نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې مخ په زیاتېدو ده. حکومتي چارواکي وایي د نفوسو زیاتوالی، د تولیدي فابریکو جوړېدل، د موټرو ګڼه ګوڼه او یو لړ پراختیایي چارې سبب شوي چې چاپیریال ککړ کړي. کارپوهان وایي که دغو وضعیتونو ته په لومړي سر کې منظم پلانونه ترتیب شوی وای، چاپیریال به تر دې حده ککړ او خطرناک شوی نه و.
دا پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي افغان دولت په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په بیرته ستنېدو کې لیوالتیا لري او موږ غواړو چې دوی خوشاله بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي وویل چې د پاکستان د حکومت یو هیئت به د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه او همدارنګه په ځینو نورو موضوعاتو د خبرو اترو لپاره د افغان چارواکو سره د خبرو په خاطر کابل ته ولاړ شي. زبیولا شفق له پیښوره په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې د افغانستان حکومت غواړي په پاکستان کې میشت، راجستر او غیر راجستر شوي ټول افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ورغواړي. بلوچ زیاتوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د همدې هدف لپاره یو پلاوی د نورو خبرو لپاره افغانستان ته ولیږي، سو د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه له افغان حکومت سره یو مؤثره او کوټلې تګلاره جوړه کړی شي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د پاکستان له دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیف د چارواکو د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي چې د 2015 میلادي کال تر پای ورته په دې هیواد کې د استوګنی قانوني اجازه ورکړل شوې ده. دوی همداراز وایي چې په دې هیواد کې دا مهال داسې زرګونه افغان کډوال هم دیره دي چې له حکومت سره رجستر نه دي او په غیر قانوني توګه میشتي. د اسلام آباد په افغان سفارت کې د کډوالو چارو د رئیس معاون همین شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ نه رامسته شوی افغان حکومت غواړي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. هغه زیاته کړه که څه هم موږ د افغان کډوالو په دعوه طالبانه توګه د بیرته ستنېدو غوښتونکي یو، خو تر دې دمه کابل ته په دې اړه د خبرو لپاره د تلونکي پاکستانی هیئت له سفره نه یو خبر.
دا خو زمونږ رئیس جمهور صاحب ویلي وو چې کوم افغانانو نوم چې د مهاجرو نوم شودگان چې کوم دغه نوم زه ختمول غواړم. اوسه پورې کوم راپور نور موږ ته نه دی راغلی، خو دغه مانیا خبره زمونږ د وزیر صاحب سره وزیر صاحب غوښته وو او هغه ورته سره خبرې کړې ورته ویلي وو چې موږ باید دغه څکې په 5 کالو کې لرې کړو. راپور نه دی راغلی.
نوموړي همداراز د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هلې ځلې وستایلې او وی ویل چې نوموړي ورسره د افغان کډوالو د ستونزو په واري کې لازمې مرستې کړې دي. په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته اټکل کیږي چې پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره به کومه لاره جوړه کړی شي. له 2009 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په خپله خوښه هیواد ته د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده او تر دې دمه لکونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیف په خپله خوښه یا داوطلبانه توګه هیواد ته لستنېدونکو افغان کډوالو سره یو اندازه مالي مرسته هم کوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. باید یادونه وکړو چې تاسو موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 اورېدلی شئ. د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي، خو وسته آزادې رادیو ته غوږی. په رادیو سربېره زموږ ویب پاڼې ته هم ورتللی شئ. آزادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان نه خبرونه خپرېږي، ورپسې د ګوړې اچار مه هېروئ.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې به واوري چې د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم په قطر کې د ایلیټ کپ په سیالیو کې لومړی لیکه په واک کې لري. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیونو یې دې ته په کتو چې ډېر میډالونه هم دغې لوبې افغانستان ته ګټلي دي، خو بیا هم د تمرین لپاره لوبغاړي کوم ځای نه لري. د ډبا رپورټ او مرکه واورئ، خو له هغې مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم په قطر کې د ایلیټ کپ په سیالیو کې لومړی لیکه په واک لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې افغانستان خپلې درې لومړۍ لوبې په ډیر تفاوت ګټلې دي. افغان ټیم په درېمه لوبه کې قطر ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د قطر ټیم لوبغاړي په پوره څلوېښت اورونو کې افغانستان ته څلور شپېته هدف وټاکه چې په ځواب کې یوازې یو افغان لوبغاړی آوټ او په اوومه ورکیات هدف پوره شو. په دې ترتیب افغانستان د 14 کلنو په آسیایي لوبو کې په درې لوبو سره شپږ امتیاز خپل کړل او هنګ کانګ هم په دو بریاو سره دویم مقام لري. تماده دا دواړه ټیمونه وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د افغانستان د غیږ نیونې فدراسیون وایي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغې لوبې د اویا کیلوګرام وزن لرونکو سیالۍ ترسره شوې. د دې فدراسیون سکرټر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل د 19 کلبونو څخه 28 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې نه یوازې څلور تنه غوره لوبغاړي وټاکل شول. ښاغلی حیران زیاته کړه د نومبر په 28مه به د غیږ نیونې ملي ټیم د یو لړ نړیوالو سیالیو لپاره ایران ته ولاړ شي. حیران وایي په دغو سیالیو کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو غوره لوبغاړي برخه واخلي چې له افغانستانه به په دغه سیالیو کې 8 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو هیئت ګډون کوي. او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکی د بلخ د عامر اختیار ریاست لخوا وستایل شو. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتي برخې د معلوماتو له مخې د بلخ عامر اختیار ریاست لخوا د فوټبال ملي ټیم مرستیال روزونکی یوسف کارګر ته ستاینلیک ورکړل شو. په دغه پروګرام کې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو او د بلخ د فوټبال فدراسیون رئیس او د یو شمېر نورو ورزشي برخو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. دی وایي یوسف کارګر ته دغه ستاینلیک د هغه د ښه کارونو د ترسره کولو له امله ورکړل شو. یوسف کارګر هغه روزونکی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شو. د هغه د روزنو او مشورو په واسطه په لومړي ځل لپاره د جنوبي آسیا په اتلولي سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولي جام وګټي. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. راو شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون چارواکي وایي ل ډیرو ستونزو سره هم لوبغاړو په دې برخه کې ډیر میډالونه ګټلي دي. دغه فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاور لیفټینګ فدراسیون تر اوسه کوم رسمي دفتر نه لري او لوبغاړي هم د تمرین کوم خاص ځای نه لري. بلې خوا د بدني روزنې ریاست وایي څلوېښتو فدراسیونونو ته دفترونه جوړ کړي چې د پاور لیفټینګ لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې یو دفتر پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورټ څه. د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون چارواکي وایي ل ډیرو ستونزو سره سره هم د ډیرشتي لوبغاړو په تیرو دوه نیمو کلونو کې څه باندې 260 میډالونه له آسیایي او نړیوالو لوبو څخه هیواد ته راوړي دي. د یاد فدراسیون مشر خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان پاور لیفټرانو په وروستۍ نړیوالو لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې وشوه څلور د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډال وګاټه. صدیقی په خبره په دې سیالیو کې څه باندې شلو هیوادونو برخه اخیستې وه چې افغانستان وکړای شول ښه مقام پکې خپل کړي.
در مجموع تیم ما
دی وایي په مجموع کې زموږ ټیم په انفرادي توګه 12 میډالونه خپل کړل. د نیکمرغۍ ځای دی چې افغانستان په دې سیالیو کې د شلو ګډونوالو هیوادونو ترمنځ په ټیمي سطحه درېم مقام خپل کړي.
جایګاه سوم از لحاظ درجه ټیمي گرفت.
صدیقی وایي که څه هم د پاور لیفټینګ فدراسیون تر ټولو ډیر میډالونه هیواد ته راوړي دي خو اوس هم کوم رسمي دفتر نه لري. دی وایي د یو سم ځای نشټوالي هم د لوبغاړو د تمرین په مخ ستونزې رامنځته کړي او په دې برخه کې لا هم کوم خاص پام نه دی شوی.
ریاست تربیت بدني
د بدني روزنې ریاست موږ ته ښې زمینې برابرې کړې دي. ویلي دي چې یو ستر سالون ولري چې نجونې هم تمرین وشي کړي خو متاسفانه چې د پاور لیفټینګ فدراسیون تر اوسه هم په بدني روزنې ریاست کې کوم کاري دفتر نه لري.
متاسفانه نه دره.
خو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسول احسان نیروی څه باندې 50 فدراسیونونه موجود دي چې سلويختو ته د دې ریاست لخوا دفترونه جوړ شوي. د ښاغلی نیرو په خبره د ځای نشټواله هغه ستونزې ده چې اکثر فدراسیونونه ورسره مخ دي.
نظر به تراکم فدراسیون ها
دی وی د فدراسیونونو د شمیر د زیاتوالي له عمله چې اوس وخت په دې ریاست کې څه باندې 50 فدراسیونونه فعالیت کوي. طبي خبره ده چې د یو شمیر فدراسیونونو لپاره دفترونه نه دي جوړ شوي. د ورزشي سالونونو اړکه وای کوم سالونه چې اوس وخت په بدني روزنې ریاست کې دي دا دی یو یا دو فدراسیون لپاره نه دي بلکې ټول فدراسیونونه به په نوبتي شکل تر کار اخلي.
عزیز ال هوست فاده میکنن
د خغلی نیرو خبر سپورت ته د لازمي توجه او بودیجې نشټوالي له امله د بدني روزنې ریاست ډیر څه نشي کولای. نیرو لټولو فدراسیونونو وغوښتل چې د کرکټ او فوټبال لوبو په څیر د خپل نړیوالو فدراسیونونو ډیره توجه ځان ته جلب او ځان بسیا شي. په دې وروستیو کې په یو نظر پښتنه کې معلومه شوې چې د افغانانو ترمنځ د ورزش خوښونکي تر شپیتو فیصد پوری زیات شوې دي. و موردل چې د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون وایي ل ډیر ستونز سره سره هم لوبغاړو په دې برخه کې ډیر میډالونه ګټلي او تر اوسه پورې لوبغاړو ته د تمرین سم ځای او د دغه فدراسیون لپاره کاري دفتر نه دی جوړ شوی. اوس به هم را شو یوې مرکې ته چې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره کړی ده. په دې مرکه کې فرید هوتک د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم د سیالیو په اړه غږېدلی. ښاغلی هوتک د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان به تر څومره پورې وکولی شي د ایلیا ایلیټ کپ سیالي وتلولي خپل کړی داسې وای.
د افغانستان کرکټ شپارس کړه نو د تیر ځل هم په چیلنج کپ آسیایي لوبو کې برخه اخیستې وه چې هغه کې وشو کولای دا شانتي پر لپسې ماته هیوادونو ته ورکړي او بل اخره وشو کولای شي اتلولي هیواد تراوړي. دا د هم تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان شپارس کړه نو د پوره چمتواله د لوبو لپاره او خیل سره ونې تر دا مهاله نو ان شاء الله کته شانتي لري روانه اوسېږي. موږ خپل لوګو باندې باور لرو چې د افغانستان لپاره به ډېره غټه لاسته راوړنه او د خوښیو خبرونه ولرو.
هوتک صاحب دا ایلیټ کپ ګټل څومره ارزښت لري؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان چیلنج کپ ګټل دی او دا ایلیټ کپ دی، یعنې د ایلیټ کپ کته چې د چیلنج کپ نه پورته ده. نو دا د وتیږي چې د افغانستان لوګله پیاوړو لوګله ده. بله خبره دا چې دا د شپاړس کلن لوګله ده. دیوانه د کرکټ د نړیواله شورا د سي شورا او د کرکټ کارپوهانو سره خلاصي چې رښتیا هم په افغانستان کې د وډه په حال کې ده. یعنی یوازې ملي لوبډله نه ده چې لاسراوي نه دي، د افغانستان لسکرو او د شپارس کرن او د ایلو د لاسراوي نه دي. نو دا ښکارندوی کوي چې کرکټ روښانه ده او راتلونکی هم روښانه ده.
په عربي اماراتو کې د لوبو لپاره لګزره وایست؟
په عربي متحده اماراتو کې به ان شاء الله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله درې ونیو لپاره خپل تمرینات سره کوي د نړیوال جام چمتووالی په مخه. بل خبر دا چې موږ به د عربي متحده اماراتو یعنی د اماراتو د لوبډله سره موږ څلور یو ورځ نه نړیوال لوبغاړو د سرڅنګ کې یو لوبغاړو په نیوزیلند یو لوبغاړو سره ولرو. نو اې دې لپاره موږ لسکسینو لوبغاړو اعلان کړی دا چې له هغه وروسته به بیا یو ټیم لسکسینو نړیوال جام لپاره اعلان شي.
او هوتک صاحب دا کوم ټیم چې تاسو اعلان کړی څومره باور شي چې بریالی به شي دا ټیم؟
بالکل ان شاء الله موږ یو خلوب در اعلان کړی دا، یعنې په دې کې ټول لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی ده. هغه لوبغاړي چې فزیکي لحاظ نه او د نور ورتیاونه برخمن دي او کولای شي چې اوس په حال د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ولري، هغه انتخاب شوی دي یا ټاکل شوی دي. نو ان شاء الله تعالی چې دغه لوبغاړي باندې تر هغه د عربي متحده اماراتو کې چې کوم دي په هغه کې به خو ځلېږي، بلکې په نړیوال جام کې به هم د افغانستان لپاره ستر ویاړو.
رنوریدونکو په همدې سره زموږ سپورتي پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. نوی حکومت د زاړه حکومت مامورین خوی رول دي او د ټولو زړه دربیږي چې څه به ورپېښېږي. خو که نوی حکومت د زاړه حکومت مامورین پالش او بیرته مقرر کړي، نو لکه د زاړه حکومت به خبره په څو میاشتو کې دومره زړه شي چې بیا به هیڅوک نوی نه شي کړی. په نوی حکومت کې د وزیرانو له مقررېدو مو خبرو.
څنګه سو د مقرری کار ته څنګه سو؟
نه پېږم، تر اوسه اول نه دی را کړی. خځې دا دعا کوه چې خدای می یو ځلی درته وزیر کړي، بیا نو ته وګوره چې څه درته کوم.
خدای دې په خوله برکت کړه چې ته وزیر سي، نو موږ نور څه هم لرو.
ته رښتیا وایې، خو د دایوي خبرې ویریږم چې دا حکومت لکه د پخوا غوندې نه دی چې یو ځل مقرر سوی بیا مزه کوه. وایي چې کار ډیر دی.
ځه خیر دی، کار خلاص دی، بیکاری دې ورکه سي.
ای وای پښتنې هم ډېرې دي پکې، اره لازه ده کار پښتنه کوي.
ځه خدای دې خیر پېښ کړي چې یو ځل مقرر سي، بیا کارونه سخت نه دي.
ما ته خوب راځي، ویده کېږم نه وخت
راځي. ځه مې داس رښتیا هم چې شپه ډېره تېره سوې ده.
او وزیر صاحب؟
بله صاحب.
همدانن به دګازو د قرارداد کار خلاص کی او ماته به معلومات راکی.
ښه صاحب پستر کو.
ځنو بدرېګا. وزیر صاحب چرته؟
لومړی مرستیال صاحب، زم چې هغه د ګازو د قرارداد کار خلاص کم.
د کومو ګازو؟
د سونګ د ګازو.
خلاص یې که، خو ماته به ډېر زر معلومات راکی چې څه ډول قرارداد مو وکړ.
ښه صاحب پستر کو.
له تلو مخکې دې پام وي چې د نفتو او ډبرو سکرو قراردادونه هم ولولې.
ښه صاحب.
وزیر صاحب چیرته یې؟ په وزارت کې نه دی.
د قرارداد لپاره وتلی یم.
د کوم قرارداد؟
د ګازو.
د کومو ګازو؟
د سونګ د ګازو صاحب.
هغه د موټرو د ګازو خبر هم ورسره وکړه او ګوره چې د اټومي انرژي په برخه کې هم ابتدایي خبرې ترسره کړي.
ګوره صاحب، دغه د اټومي انرژي خبره خو د قرارداد په اجنډا کې نسته.
نه دې وي پکې، ته یې ورسره مطرح کړه.
دا نشي کېدلی مرستیال صاحب.
زه د دوه مرستیال په وس هم اوردرته کوم چې دا کار وکړه.
وزیر صاحب چیرې؟
د قرارداد لپاره روان یم.
کوم قرارداد؟
د ګازو قرارداد.
سمه ده، خو ته هم د دې څه سمدستي یې په اړه په تلیفون معلومات راکړې.
ښه رئیس صاحب،
بله خبره روانه کړه. خبره دا ده چې له قرارداد وروسته یو ځل عاجل ځان ماته راورسوه چې نور کار هم درسره لرم.
ښه صاحب، وایي دسترخوان یې درک نه لري او بچیان یې ګله ګرځي. خدای دې خیر راپېښ کړي، دا له دومره ډېرو آمرینو سره به څه کوم؟
لومړی معاون یم. وزیر صاحب چیرته یې؟
د ګازو د قرارداد لپاره تللی یم.
د کومو ګازو؟
د سونګ د ګازو، هغه چې د رانیولو قرارداد یې کوو.
ښه، پام دې وي چې تیر دې نه باسي. ښه متوجه اوسه.
ښه صاحب،
او چې کار دې خلاص شو بیا عاجل معلومات راکړه.
په سترګو صاحب.
اسنادو ته پام کوه چې جالي نه وي، اوس هر څه جالي شوي دي.
ښه صاحب، اوس یې نو له ده سره پوره کوه.
دوم معاون یم. وزیر صاحب په دفتر کې خو نه یې؟
او صاحب، د ګازو د قرارداد د لاسلیک لپاره راغلی یم.
د کومو ګازو؟
صاحب، د سونګ د ګازو.
نو زه خو مو هیڅ خبر کړی نه یم چې قرارداد لاسلیک نه کړي.
دا څه وایې؟ دوهم معاون صاحب، دواړو رئیسانو او درې واړو معاونانو خو راته وویل چې لاسلیک یې کړه.
خو زه درته وایم چې لاسلیک یې نه کړي.
اوس امکان نه لري، ټول کارونه یې ترسره شوي دي.
اعصاب مې مه خرابوه.
زه خواسته ماینده موضوع سه په دفتر کې نه یې، چرته؟
توبه توبه توبه، دا څه کوي؟ لیوانه ای سو من ورخو.
پورته سه سره کلمه دی ووایه، دا څنګه خوریه چه خوب که؟
توبه خدایه، توبه خدایه، خدایه شکر چه وزیر شوه نه یه من.
د خبرونه له مرتبانه په لوی کلا کې د هغوی د انسجام د کمیټه له رئیس سره کړه مرکه دراورو. خو پام چې هغوی ته مو خوالاړه نشي، ځکه اوسنۍ تیپ وایي چې د هغوی ژیر له هر څه زیات کلسترول لري، او همدا علت دی چې ټول پخواني مامورین د وینې د غوړو په ناروغۍ اخته شوي دي. خدای دې نه کوي. خانو د هاګیو د انسجام د کمیټې رئیس صاحب، کدا راته وایي چې په ورځ کې اته زره هاګۍ د څه لپاره خوړل کېدی نو خوشحاله به شو.
دا تو زرو هاګیو خبره سمه نه ده، او مطبوعاتو په خپل زړه ترې اته زره هاګۍ جوړې کړې دي. حقیقت دا دی چې د ورځې اووه زره اته سوه او نه نوي دانې هګۍ خوړل شوي دي. دغه اووه زره اته سوه او نه نوي دانې هګۍ د دې لپاره خوړل کېدي چې مامورین او نور کارکوونکي د کار، خدمت او د هیواد ګټو ته د خپلو ژمنتیاو د پوره کولو وړ شي. تاسو ته معلومه ده چې په نننۍ نړۍ کې تر هر څه نه انرژي ته ډېره پاملرنه کېږي. که هغه نفتي انرژي ده، که برېښنایي انرژي ده، او که اټومي انرژي ده. همدا ډول د انسانانو د قوي ساتلو لپاره هم انرژي اخیستلو ته اړتیا ده. ده که نه ده؟
ولې نه؟
له همدې امله نن سبا ټول بازارونه له انرژي ډک دي، او اعلانونه ټول تلویزیونونه او رادیوګانې په سر اخیستي دي. د لوی کلا مامورین چې د ټول حکومت د زړه او شارګونو حیثیت لري، انرژي اخیستلو ته تر نورو ټولو مامورینو زیاته اړتیا لري، او له همدې امله لوی کلا دې خبرې ته ډېره پاملرنه کوله.
ویل کیږي چې لهګي سره شاتو ته هم ډیره پاملرنه شوې ده، یعنی ډیر خرج شوی.
او سره لدی چې د شاتو د انسجام د کمیټې رئیس بل څوک دی، او هغه باید په دې اړه خبرې وکړي. خو په یوه خبره ښه پوهیږم چې شات هم لکه د هګیو د انرژۍ ښه منبع ده، او له همدې امله د لوی کلا مامورینو او کارکوونکو ښه ګټه ترې اخیستې ده، یعنې ښه پریمانه نوشجان کړي دي، چې له همدې امله د لوی کلا مامورین او کارکوونکي نسبت نورو مامورینو ته ښه سره او سپین پاتې شوي دي، او په څیرو کې د دیارلسو کلونو تېرېدو نښې نه ښکاري.
ته ریښتیا وایې، خو خلک وایي چې د دومره ډیرو هګیو په مصرف دومره نه دي خفه لکه په قیمت یې چې خفه دي، ځکه ویل کیږي چې یوه هګۍ په 14 افغانیو اخیستل شوې ده.
خلک هسې خفه دي، او د دوی تشویش او خفګان کومه علمي جنبه هم نه لري، ځکه چې دغه هګۍ، شات او نور خواړه په هغو پیسو اخیستل شوي دي چې د همدې مقصد لپاره لوی کلا ته په خلطو کې راوړل کېدی، چې په نغدي ویش علاوه یې یوه برخه په هګیو، شاتو او نورو انرژیزا خوراکي موادو مصرف شوي.
سمه ده، خو خلک دې ته ایران دي چې ولې هګۍ دومره قیمته، یعنی په ګرانه بیه اخیستل شوي دي، ځکه چې په بازار کې د یوې هګۍ بیه په پرچون ډول 15 افغانۍ ده، او که په همدغه ډول واخلي نو ښایي یوه هګۍ په 4 یا 3.5 افغانۍ تمامه شي. په دې باره کې څه وایي؟
د تا خبره او د خلکو اټکل سم دی، زه منم، خو دواړه له دې نه خبر نه یي چې دغو خوړل شوو هګیو 2 زیره درلودل، یعنې 2 زیره وي. په دې علاوه د دغو هګیو اچوونکو چرګانو ته سویابین لرونکې پروتین داره انرژي والا دانه ورکړل شوې ده، او له دې نه مهمه خبره دا ده چې دا د اصلاح شوو چرګانو تر ټولو اعلی قسم چرګانې وي چې موږ یې هګۍ په انحصاري ډول اخیستلې. دا ده اصل خبره.
ښه، یعنې چې په بازار کې دا ډول هګۍ نه پیدا کیږي؟
نه، چیرته پیدا کیږي، ځکه چې په عمده ډول د یوې هګۍ بیه 14 افغانۍ، یعنی د 3 معمولي هګیو بیه ده. دې ته د عامو خلکو کله زور رسېده چې وایخلي، نو ځکه بازار ته ندي ارزښت شوي.
بس همدومره؟
نه، په لویه کلا کې د ورځې 8000 خوړل شوو هګیو یو بل مهم کلتوري امتیاز هم درلوده.
څه ډول؟
تاسو ته به معلومه وي چې د مونږ د کلتور او عنعناتو له مخې د اختر په ورځو کې هغه هګۍ چې خپلوانو ته د اختر مبارکۍ په ډول ورکول کیږي نو رنګ ورکول کیږي، مثلا یا سرې یا ژیړې. همداسې ده که نه ده؟
هو، ولې نه؟
هغه چې د انار پوست سره ایښول کیږي رنګ یې سور، او هغه چې د پیاز له پوټکي سره ایښول کیږي رنګ یې ژیړ وي. نو د دې لپاره چې د لوی کلا د مامورینو هغه خپله کلتوري تنده هم خراب شوي وي، دغه رنګ شوي هګۍ ورته حواله شوي وي، چې البته د هګیو رنګولو هم د هغوی د قیمت په لوړولو کې اثر درلود.
نو زموږ په کلتور کې خو د هګیو جنګول هم شته.
زیاتره وخت مامورینو دغه کار هم کړی دی، او په خپلو منځونو کې له هګۍ خوړلو مخکې هګۍ جنګي هم کړی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او ز مسکای احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زاهد تام د تقوا پنوم نشه ما چکره، زاهد تام د تقوا پنوم نشه ما چکره، ماجه ته ورو ته فو بنو سلسله Let's go, 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 let's